په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو ورودونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې اخیرنۍ خبري غړی کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمې موضوعات او رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیونو لیکنې درورو. خبرونه له انیسه اجمل اوړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان ولسمشر قبایلی سیمو ته د عدالتي واک غصبولو بل لاسلیک کړی دی. په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان دکاندارانو احتجاجي ناسته پیل کړې ده او الهام علیف د څلورم ځل لپاره د آذربایجان ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ دایره اختیار غصبولو بل لاسلیک کړی دی. فاټا ته د عدالتونو غصبولو بل د سینټ نه تر منصورې وروسته بیګانه وخته ولسمشر ممنون حسین لاسلیک کړ چې اوس د قانون برخه جوړه شوه. له بجوړه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان نن مشال ویډیو ته ویل دا د قبایلی سیمو د ولس لپاره یوه لویه ورځ ده.
دستخط نه پس دا د قانون جسته شو دا بیکوز سرکولیشن جاری شي دا نه ورځ نه پس په انشاء الله تعالی دا بایرو ته د وکیل دلیل حق ملاو شي او زمون دیم سټیپ ته مونږ نه دي شو انشاء الله چې مونږ دا غوښتل چې په ان اف سی وارد کې مونږ 3% راټ دی شي دریم پوینټ هغه مونږ هغه طرف ته راځو چې هغه په خیبر پښتونخوا کې مونږ صبح سمړې کې سټون راکول دي.
خود پاکستان د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی په خاني غړي اخندزاده چټان نن مشال ویډیو سره په خبرو کې ویل دا بل سم نه غړي او نیوه کې په لری ځکه چې کله هم حکومت غاړي نو دا بل بیرته اغستل شي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي د مارکیټونو دکانونو مالکانو په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته راغونډ شوو احتجاج کوونکو ویلي چې 1500 دکانونه ړنګ شوي خو تر دې دمه حکومت ورته د هغې تاوانونه نه دي ورکړي. په میرانشاه کې د یو دکان مالک بیګانه وخته مشال ویډیو ته وویل
مونگا پولیٹیکل ایجنٹ سے پاگا وقت کے کامران اپریدی سے وہ مونگ آگا خلق ہوتا ہے یویل اس نیاش سے مونگ اخفل طرف واسونا ورکرل دوازونا مورتا ورکرل چکما مونگ تا یو قانونی لارا راکا مونگ تا گورنر سر ملاو کا مونگا نیر چکم اداری دی سر ملاو کا مونگ تا لارا نرکا والا.
پولیټیکل چارواکو په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان استاسي په ډېړه سندي ویلي خو په پارلیمان کې د جنوبي وزیرستان استاسي جمال الدین مشال ویډیو ته ویلي چې د دکاندارانو د دې غوښتنو پوره کولو لپاره به هڅې کوي. د خبر ایجنسۍ انتظامی چارواکو ویلي چې نن غرمه د جمرود په باوي خبره کې د صحت محکمې خزینه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز تنخواګانو نه ملاوېدو ضد احتجاج کړی دی. چارواکو مشال ویډیو ته ویل چې خزینه کارکونکي له خپلو ماشومانو سره په سړک ناستې وي او د خپلو تنخواګانو لپاره غوښتنې کولې. احتجاج کوونکي وایي له 13 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د جمرود پولیټیکل چارواکو ویلي د خزینه کارکونکو سره کامیابه مذاکرات کړي دي او اوس د احتجاج ختم شوه دی. د پاکستان د یو شمېر لویو ګوندونو مشرانو ویلي چې په پاکستان کې د ولس د رایې احترام شي. د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې په یو سیمینار کې شوې دي. په دې موقع د پخواني وزیر اعظم د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ویل په راتلونکو انتخاباتو کې به داسې یو کس ته هم د پارلیمان ټکټ نه ورکوي چې د ووټ احترام یې نه وي کړی. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن بیا سیمینار ته ویل یوازې هغه څوک د حکومت کولو حق لري چې ولس ورته رایه ورکړي وي. افغان چارواکي وایي په کندهار ولایت کې د سرحدي پولیسو د یو کمانډان په موټر د ماین چاودنه شوې ده چې پکې نوموړی وژل شوی دی. د کندهار مطبوعاتي دفتر پیښه تایید کړې ده. یو امنیتي سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې د کندهار د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قطع کمانډان جانان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی او په دې پیښه کې څو تنه نور زخمیان شوي هم دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. الهام علیف د سلورم ځل لپاره د آذربایجان ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي د بریا په انتخاباتو کې ترلاسه کړه چې ترې مخالفه ډلو بایکاټ کړی و او نړیوالو سارونکو پرې تنقیدونه کړي وو. د 55 کلن علیف د وو کالونو لپاره دنده نن په رسمي توګه پیل شوه. نوموړی د خپل پلار حیدر علیف تر مړینې لږه موده وړاندې په 2003 کال کې په لومړي ځل د جنوبي کفکاز ته هیواد آذربایجان ولسمشر شو. حیدر علیف هم د ډېرې مودې لپاره په واکه پاتې شوی وو. د انتخاباتو مرکزی کمیشن تیرونه ویلي وو چې الیف د اپریل په 11مه په انتخاباتو کې سباندې شپږ 80% رایې ګټلې دي. نړیوالو څارونکو ویلي د الیف دا بریا د سنجیده بدنظمۍ او د رښتینی سیالۍ د کمی له وجې تر اغیز لاندې راغلې ده. عراق دو روسی خوځتا د داعش سره د تړاو د جرم ثابتې دروست دو مرکز کې سزا ورکړې ده. د خوځتا چې د چارواکو د معلوماتو لمخې تعلق له چشنیا سره دی د بغداد یو عدالت ورته پرون سزا اورولې ده. د روس سرکاري میډیا د عراق ټلویزیون په حواله ویلي چې هم په دغه عدالتي اوریدنه کې د آذربایجان درې خوځتا د مرګ سزا اورول شوې ده. تر اوسه د دې خوځو په اړه د تفصیلاتو پخلی نه دی شوی. ایسوسییټډ خبري ایجنټس رپورټ ورکړی چې په یاد اوریدنه کې د آذربایجان 500 خوځو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. رپورټونه وایي د اوریدنې پر مهال دوه خوځو چې په غېږو کې یې ماشومان وو ورته د عمر قید سزا واورول شوه. او په ملګرو ملتونو کې د شام استازي وایي د کیمیایي وسلو د سار نړیوالې ادارې سیلونکي په دوما سیمه کې د مبینه کیمیایي حملې د پلټنو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د ډلې د اجازت په انتظار دي. د حملې وروسته د روس او مغربي هیوادونو ترمنځ تناو هم زیات شوی دی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو په سیکیورټي کونسل کې د سفیر بشر جعفری د بیان وروسته د واشنگټن او د میش ترمنځ په ډېره سخت خبري شوې دي چې آیا د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي سازمان پلټون کې ماسی می ترسیدلی دی او کنه. د شام سرکاري میډیا وایي چې دغه پلټون کې د دمشق سره نږدې سیمه ته داخل شوی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندهی درناوټ وایي د دوی د معلوماتو لمخې پلټون کې ډله لا هم دوه ماته نه ده داخله شوې. د خبرونو پای
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د پاکستان ولسمشر قبالی سیمتا د سپریم کورٹ او د پیښور د های کورٹ د واک غزولو قانوني مسوده لاسلیک کړي. په ممندو کې د عوامي نیشنل ګوند مخکښ وایي د قبایلو یو شمېر نورې غوښتنې هم باید زر ومنل شي.
زر په زر چې په باندې عمل شروع شي په 2018 کې موږ ته صوبای تبلیغ هم راشي ان چې واد هم موږ ته زر دغه شي.
د شمالي وزیرستان د بیرانشاه او میرعلي کاروباریان چې دوکانونه یې پر پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي په اسلام آباد کې سره غونډ شوي او حکومت د دوی د شوو توانونو پوره کولو غوښتنه کوي. د بلوچستان حکومت د یونیسف په مرسته د سرکاري سکولونو د استادانو د تربیې یو پروګرام پیل کړی دی.
کوشن پیپر څنګه جوړیږي مارکینګ څنګه کېږي پر دغه باندې کار کوي او هغه مارکینګ بدل کانو د امپروومنت لپاره څنګه استعمالوي.
لیداله مشال رادیو سره اوسه او دا همولنی موضوع قبلی سی متحد پاکستان د سپریم کورٹ او پیښور های کورٹ واک غزول اوس د قانون برخه ګرځېدلې. قبلی سی متحد یادو عدالتونو غزولو بل سنت څخه تر منظوري ورسته د پاکستان ولسمشر لاسلیک کړی دی. ځینې ګوندونه دا یو لوی کار بولي خو ځینې نور بیا پرې نیوکې لري. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین بیگانه وخت په اسلام آباد کې یاد بل لاسلیک چې ورسره اوس د قبایلی سیمو ولس کول شي د خپل مسلو مقدمه په پیښور های کورټ او د پاکستان په سپریم کورټ کې جمع کړي. ل باجوړه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي دا د قبایلی سیمو د ولس لپاره یو لوی ورځ ده.
دخط نه پس دا د قانون جسته شونه بیکوز سرکولیشن جاری شي ان شاء الله تعالی دا بیرو ته د وکیل دلیل حق ملاو شي او زمون دیم سټیپ ته مونږ نه دی شو ان شاء الله چې مونږ دا وختل چې ان اف سی وارد کړي مونږ 3% را کړی شي. خیبر پختونخوا کې صبحی اسمبلی کې سټون را کول دي چې 2023 پورې انتظار کول دي ان شاء الله دا یو ډیر ګام او یو ډیر قدم و چاهي چې مونږ ټول کامیاب شو.
په قبایلی سیمو کې د عوامي نیشنل ګوند مخکښ نثار مومند وایي دا یو لوی کار وشو خو لا هم نورې مهمې مسلې پر ځای پاتې دي.
تاریخ یاد ورځ ده خو دا دلته په دې ځای ودرېدل نه دي په کار بلکې زر تر زره چې په دې باندې عمل شروع شي خو سره د دې چې په 2018 کې موږ ته صوبایي اسمبلی هم راکړي او ان ایف سی ایوارډ هم موږ ته زر دغه شي.
خو د پاکستان د پیپلز ګوند د قبایلی سیمو مخکښ اخونزاده شټان بیا دا بل سم نه بولي او نیوکې پرې لري.
یو اعتراض خدا چې د دې ټول اختیارات د حکومت سره ورڅ دي چې آیا دا په ټوله پاټه ناپیس کوي یا یې په یو ایجنسۍ ناپیس کوي یا په یو ایجنسۍ کې په یو حصه ناپیس کوي. او دویم پې چې زمونږ کوم غټ اعتراض دی نو هغه دا دی چې حکومت سره دا اختیارات دي چې دا واپس اخیستی شي. صدر سره منګه وایو چې څنګه اره قانون سازی کېږي او د هغې سره یو نوټیفیکیشن کېږي او هغې کې دا وایي چې د پلانۍ ورځې نه به په پلانۍ ایریا باندې دا بل چې کوم دی د دینی پاس دغه شانته دي د دې بل سره هم نوټیفیکیشن وکړی شي.
چې کله تېره اونۍ دا بل په سینټ کې وړاندې کېدو نو د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټران د احتجاج په توګه له یادې غونډې وتلي وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه وایي د کبری سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه نه یوازې د دې سیمو خپل ولس او مشران پر دوو ډلو ویشل شوي بلکې د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه هم په دې اړه دوه بیل نظرونه لري. په دې ټولو کې یو غاړه وایي کبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي او بل غاړه وایي لومړی دې د کبایلی سیمو له ولس څخه پوښتنه وشي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی مو بجا
تاندې هلې
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو.
د شمالي وزیرستان د میران شاه میر علي د مارکیټونو او دکانونو مالکانو په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې. د خلک وایي د پاکستانی پوسټ په عملیاتو کې جایدادونه له منځه تللي دي. د دوی په خبره حکومت او سیاسي ګوندونو دواړو ته خپل فریاد رسولې خو هیڅ چا یې مسله هواره کړې نه ده. نو ځکه په اسلام آباد کې یې احتجاج پیل کړی دی. له بوریوال کاکړه تفصیل ورو.
د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته راغونډ سوي د میرعلي او میرانشاه د احتجاج کوونکي وایي د دوی 10,000 دوکانونه ړنګ سوي دي خو حکومت یې تر دې دمه هیڅ تاوان نه دی ورکړی. دوی وایي په میرانشاه کې د پاکستان په نوم یو مارکیټ جوړ سوی دی خو په هغه کې د دوکانونو شمیره ډیره کمه ده. دې کسانو د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل چې حکومت او سیاسي ګوندونو دواړو ته خپل فریاد رسولې خو چې هیڅ چا یې مسله هواره نه کړه نو په اسلام آباد کې پر احتجاج کولو مجبور شوی دی. په میرانشاه کې د دوکانونو د مالکانو د تنظیم جنرال سیکرټري نور افضل خان وویل ژغ یې هیڅوک نه اوري نو ځکه په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي باید هلته د دوی دا مسلې راپورته کړي. د میرانشاه یو بل دکاندار امشاد الله وویل چې دوی ډیر ځپل سوي دي. حکومت ته پکار ده چې د دوی غم وخوري.
مونږ د هغه په باره کې مونږ پولیټیکل ایجنټ چې په هغه وخت کې کامران اپریدي صاحب وو مونږ هغه خلکو ته یوې لس میاشتې مونږ خپل طرفاسونه ورکړل سوالونه مو ورته وکړل چې کومه مونږ ته ته یو قانوني لاره راکړه مونږ ته ګورنر سره میلاو کړه مونږ نېره چې کومې ادارې سره میلاو کړه خو مونږ ته ته لاره نه راکوله.
د دوکانونو یو بل مالک حاجی فایو خان ویل کای حکومت غوښتنې ونه منلې نو بخپل احتجاج پسې پراخ کړي. په پارلمان کې د شمالي وزیرستان له استازي محمد نذیر سره په رابطه کې بریالي نه سو خو د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي مولانا جمال الدین مشال رډي تویل چې دوی مخ کې هم هڅې کړې دي او اوس به بیا وکړي.
حقه مطالبه ای دا جایزه مطالبه ای دا امور با دوزی منگرتی حقه او دیگه جایزه مطالبه ای قبل چه خود ما دوزی معاوضه ورکی دا جایزه مطالبه دا او زبا دوزی خبره انشالله پیسم بی فلور بنده حقه او ما این شرف ما موش گورنر سر جرگه دا هیچ بورن گورنر که بازو ویما جایزه مطالبه دا مور با دوزی منگرتی حقه انشالله.
احتجاج کوونکي وایي دا دوکانونه او مارکیټونه د ضربیازو په نامه د پاکستاني پاوځ په هغو عملیاتو کې له منځه تللي دي چې د 2014 کال د جون له 15 مې هلته د وسلوالو پر ضد ترسره کړی وو. د دې عملیاتو له کبله یوازې یاد مالی زیان نه دی اوښته، بلکې تر یو میلیون زیات خلک هم بې کور کړل شوی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان د یو شمېر لویو سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي په هغه هیواد کې باید د ولس د رای احترام وشي. دا څرګندونه پرون سه‌شنبه په اسلام آباد کې جوړ شوی یو سیمینار کې وشوه. د سیمینار ګډونوالو سیاستوالو ویلي د پاکستان چلولو یوازینی لار د جمهوریت هغه دا او د ولس پر رایو د ټاکل شوی حکومت واک باید ومنل شي. بوروال کاکړ تفصیل کوي.
په اسلام آباد کې د سوي د غونډي موضوع وا چې د ووټ یا رای احترام دی وسی چې د یو شمیر ګوندونو مخکښانو پکې ویناوي وکړي. د نېشنل ګوند مخکښ سېنېټر حاصل بزنجو غونډي ته ویل چې سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې یو بل ته لاس ورکړي نو په ملک به جمهوریت دوام ولري. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین ویل د ووټ د احترام خبره ډیره پخوا په کار وه، خو اوس چې کیږي نو هم دوی ملاتړ کوي.
لیکن آج بھی ہم کہہ رہے کہ ہمیں جتنا بھی مار پڑے
مگ اوس وایو چې هر څومره وسپل شو نو بیا به هم د حق ملګری یو. مگ داسې احساس درلود چې له پنجاب سره تعلق لرونکي وزیر اعظم ته څوک څه نشي ویلای، خو نن مونږ هغه ورځ هم ولید چې نواز شریف هم پر چوکۍ پریښودلو مجبور شو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې ویل پاکستان بې له جمهوریت په بل طریقه نشي چلیدای.
واحد ملک ہے جو اپنے بچوں کو ڈراتا ہے.
پاکستان لبد مرغ داسې یوازنی ملک دی چې خپل بچی ویروي، په هغوی درغلی کوي او بیا په همدې کسانو پر ملک حکومت کوي. دا ظلم دی او دا له دې ملک سره غداری ده چې څوک ویریږي او خرڅیږي هغوی محب وطن ګڼل کیږي، او چې څوک پر اصولو ولاړ سیاست کوي هغوی قابل قتل ګڼل کیږي. نه، داسې نه چلیږي.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سیمینار ته ویل یوازې هغه څوک د حکومت کولو حق لري چې ولس رای ورکړي وي.
ووٹ کی پرچی جس کے ساتھ ہے اس کو حکومت کا حق ہے.
چدوٹ پرچے لچا سروی حکومت دا حقوی حق دے. اس با توری ٹوپک او توپونه نه، بلکې د عام ولس درایو پرچے به فیصله کوي. نو موږ به د اصول پر لور زو او دا به ګورو چې د ووٹ احترام ساتل به څنګه باوري کوو.
پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ نواز شریف په خپل وینا کې ویل په راتلونکو ټاکنو کې به داسې یو کس ته هم د اسمبلی لپاره د درېدو ټکټ ورنکړي چې د ووټ احترام نه کوي.
ان شاء الله ایسی کسی بندے کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا جس نے پارٹی سے یا اپنے ووٹ سے بے وفائی کی ہے اپنے عوام.
دا سی بہت سی اوچاتا ٹکٹ نور کو چھل خپل گن سرے بے وفائی کڑی وی، لوٹ سرے بے وفائی کڑی وی، او لولس سرے بے وفائی کڑی وی. دا سی وفاداری بدلون کو تبایت عبرتنا کی سزا وی ورکل شی. پتیرو آویا کالو کی چھے پا پاکستان کی چی تیر شوی دی بیا بددی اجازن نور کو چھے ہاں تکرار شی.
دا په داسې حال کې ده چې زیاتره ګوندونو د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په پاکستان کې به راتلونکي عام انتخابات د جولای پر 15 نیټه ترسره کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان مرکزی حکومت د قومي اسمبلی غونډه د رواني میاشتې په پای کې را بدلې ده. دا په داسې وخت کې ده چې د حکومت د واکمنۍ دوره د راتلونکې مې میاشتې په اخر کې پای ته رسیږي، خو د یو شمېر سیاسي ګوندونو مخکښان په دې اړه اندېښنې او نیوکې لري. نجیب عامر رپورټ راکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د رواني اپریل میاشتې پر 28 نیټه به د اسمبلی عمومي غونډه وي، خو د بجټ خبره نه ده کړې. خو د سیاسي ګوندونو مخکښان وایي حکومت په دې غونډه کې په 6 ځل د ملک وفاقي بجټ وړاندې کوي، کوم چې د دوی په وینا یو غیر آئینی کار دی. دوی وایي په ملک کې ټاکل شوی حکومت د آئین له مخې یوازې د 5 کلونو بودیجو وړاندې کولو حق لري. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز وای د پاکستان د انتخاباتو اداره باید پر حکومت بندیز ولګوي چې په شپږم ځل بجټ نشي وړاندې کوله.
حکومت کار دے چاہ بجٹ جوڑے سکے چی پنزا کالو لبا آغا حکومت راضی او آغا با در سمجھانے جوڑی شی نو آغای با کئی خوک بیا دے ہم پاس کئی تا پکار دے چی دے سالورو میں آشتو اوکی خسالورو میں آشتو نا زیاد نا زکے چی دے بخبل باغی کسا مفادی دے بخبل سے انسینٹیو سی نو آغای دے پارا دے دا دمرا کوئک جوڑے ہوں خود خبر چی دے جوڑ کر سنگا دے چار جوڑ کر دے سوک پکی ناستو نو دا خبر ٹول شی دی نو دا
دا پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ او د اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټانو ویل چې دا بجټ وړاندې کول د دې حکومت نه بلکې د راتلونکي حکومت کار دی.
چونکی 31 مئی ته د بجټ نه مخکې مخکې د یو ټیم ختمي او روان بجټ چې کوم دی نو دا روان حکومت باندې دا هغوی ته دا پکار دي چې هغوی د خپلو پالیسیانو مطابق هغوی د خپل انتخابي منشور مطابق د قوم ته بجټ وړاندې کړي. اوس که دوی بجټ وړاندې کوي نو هغه بجټ خو به دوی د خپل انتخابي وعدو د انتخاباتو دپاره نه وړاندې کوي او روان چې کوم حکومت راشي بیا به هغه وعدې سرته نشي رسولی، بیا به هغه کارونه هغه نشي کولی. دا یو قانوني او آئینی خبره ده.
په پاکستان کې مرکزی بجټ په عمومي توګه د هر کال په جون میاشت کې وړاندې کیږي. د سیاسي چارو پوه نور عالم خان د اوسنی حکومت لخوا د بجټ ممکنه وړاندې کیدنې په اړه وایي په قومي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه د روانې میاشتې پر 11 نیټه له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د نگران حکومت او وزیر اعظم په اړه لیده کاته کړی. سید خورشید شاه پر دې مهال وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته دا هم ویلو چې دا بجټ وړاندې کول به غیر آئینی وي، باید چې حکومت یوازې د څلورو میاشتو لپاره بجټ وړاندې کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د بلوچستان حکومت په سرکاري سکولونو کې د تعلیمي نظام د خوالی په هدف د استادانو د تربیه یو پروګرام پیل کړی دی. ټاکل شوی په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف په مرسته پیل شوی دغه پروګرام 10 ورځې دوام وکړي. استادان هیله مند دي چې پروګرام به د دوی د صلاحیتونو لوړولو له چارو سره مرسته وکړي. انیسا اجمل تفصیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د ملګرو ملتونو ماشومانو لپاره اداري یونیسف په مرسته په کویټه کې د استادانو لس روزنه روزنه پیل کړې ده. د روزنه هغه استادانو ته ورکول کیږي چې د امتحان اخیستو سره سره د مسمونونو د ترتیبولو کار هم کوي. د بلوچستان د تعلیم محکمې مرستیال سیکتر جهانگیر کاکړ وایي د جدید دور تعلیم ترلاسه کول د هر ماشوم بنیادی حق دی او د روزنې د ماشومانو د صلاحیتونو زیاتولو لپاره پیل کړې ده.
دا به تاسو څنګه معلومات چې دغه سټوډنټ د سونه لرننګ وکړي دا موږ کو ترو اسسمنت، لیکن اسسمنت یو ډېر سائنٹیفک ډیر پروفیشنل فیلډ دی. نو موږ خپل د دې لپاره کمیشن جوړ کړي، بلوچستان ایگزامینیشن اینڈ اسسمنٹ کمیشن، اسپیشلی د دې شې لپاره چې دا د سټوډنټس لرننګ بای امپروو کړي. دا ورکشاپ چې موږ نن ارنج کړی دی دا د دې کیپاسټی بلډینګ لپاره دی.
چارواکي وایي د دې روزنې مقصد تعلیمي نظام ښه کول دي. په کویټه کې یو پروفیسر زیاول حق کاکړ بیا وایي د روزنه د جاج اغیستو عمل بهتره کول لپاره هم ده.
ټیچینګ لرننګ پروسس یو ایم یې ساده اسسمنٹ په ذریعہ باندې موږ ته ډیټا راځي، دغه په ذریعہ باندې موږ کلاس روم کم سبق چې دی هغه موږ بهتره ولای او دالکانو د علم داغو د سکل او داغو د رویو اندازه لګولای شو. په دغه کې به کوشن پیپر څنګه جوړیږي، مارکینګ څنګه کېږي، پر دغه باندې به کار کېږي او هغه مارکینګ به دالکانو د امپروومنت لپاره څنګه استعمالیږي پر دغه باندې به کار کېږي.
د تعلیمي چارو په عمرستیال پروفیسر شمس الله بیاهیله سرګندوي چې له دې روزنې له امله په تعلیمي ادارو کې د استادانو لخوا په امتحانونو او درس ورکولو کې بهتري راتللی شي.
طریقه کار او دغه پر ټیکنیک باندې کار کوي چې هغه کې مختلف ماهرین دي چې هغه مرسته دي تعلیم د خاص کر د اسسمنت یا د جایزې د زده کړې لپاره چې موږ امتحان څنګه جنا خود او په امتحاني پیپر کې به کم مواد پښتنه کوو موږ د کچنانو سره هیله کوم کوم خلک دلته په دې ټریننګ موجود وي دی به ډیر زده کړو کې او تعلیم د بهتري لپاره د نور استادان سره په فیلډ کې دا زده کړې شیر کې
د چارواکو په خبره په بلوچستان کې دا مهال شپږ اشاریه درې میلیونه ماشومان سکولونه ته سي او شاوخوا دیار لسلکه لسکولونو بهر دي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د یو شمیر کمیونټي سکولونو حالت ښه نه دی. په دوی کې یو له پیښور سره د یوې نږدې سیمې څمکنو مډل سکول هم دی. په دې ښوونځي کې ماشومان ډیر او کلاسونه یا ټولګي کم دي. ودانی یې کچه ده او د ماشومانو د مشغولتیا ځای نه لري. بشیر ګواخ نور حال کوي.
د پیښور سره نږدې د څمکنو په یو کلي کې یوازې یو ښوونځی یا سکول دی. په دیوالونو کې چاودونه له ورایه ښکاري. په باران کې یې چت راڅاڅي او په ګرمۍ کې د سوري د نشوالي له وجې پکې واړه سبق نشي ویلی.
زمانم دی فاطمه.
فاطمه له هغو درې سو زده کوونکو دا چې دلته په ډېره مشکله سبق وایي.
تعلیم کمرم ډېره زیاته وړه ده. موږ ماشومان ډېر زیات دي او زموږ د فارې یو حال جوړول هم ضروری دي ځکه چې زموږ سکول ډېر زیات تنگ دی او زموږ باران کې هم چتونه راساسي. موږ د فارې د لکسو د خلکو کې
دا کمیونټي سکول نیم د حکومت او نیم د ځای خلکو په مالی مرسته چلیږي. دلته په درې کیلومتر کې بل سکول نشته. ډېر زده کوونکي ماشومان غریب او یتیمان دي. دوی وایي د ښوونځي د خراب حالت له وجې په ډېره ویره درس وایي. همیرا په څلورم ټولګي کې ده. هغه له حکومته غوښتنې لري.
زموږ سکول ته لږ توجه ورکړي چې زموږ سکول ټول خراب دی او لږ غټې مرا لکه چې زموږ جیو کلاس کې دوه کلاسونه ناستې دي چې کلاسونه مرا لغټ کې بجلی صحیح نه ده چې پکې مراته ولګوي. پرایمری سکولونه په شانتي چلیږي. حکومت ته هم چې دل تراله لسم پورې سکول جوړ کړي.
که څه هم د سکول حالت ښه نه دی خو په خواوشا کې بل ښوونځي د نشوالي له وجې میندې پلرونه دلته خپل ماشومان راولي.
سفر الله یارم اتیاغیم
سفیر الله په دې وروستیو کې څمکنۍ ته راکډه شوې. لمسی یې په څلورم کې داخل کړی او هیله لري چې حکومت به د ښوونځي بیا رغونې ته پام
وکړي. نو سبق خو په دې دی چې په سړیتوب پوه شي، په انسانیت پوه شي، په مشر په کشر پوه شي.
د څمکنو د دې ښوونځي پرنسپل هدیه سمد ده. هغې کوښښ کړی چې د ځایي اوسیدونکو او ایلیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن نومې ادارې په مرسته دا ښوونځی وچلی.
ما زما کوشش دا و چې دلته یو سکول کولا کوم چې ارد ټول ماشومان خوشی ګرځیدل.
دغه اداره دوی ته کتابونه او د درې ښوونکو تنخواه ورکوي. خو هدیه سمد وایي زده کوونکي ډېر دي نو ځکه یې د خلکو په مالی مرسته درې نورې استادانې مقرر کړې دي.
ما سره ایلیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن زموږ ته بکس راکړي او زموږ ټیچرانو ته سیر راکړي کې موږ بالکل نه فیس اخلو نه داخله اخلو. او ډېر ماشومان یتیمانان دي، ډېر ماشومان بې سهاره دي. ماماګانو ترونې ساتي، تنخواه بیا بند شي، څلور څلور میاشتې پنځه پنځه میاشتې نه بیا موږ ته دا بیلونو جمع کول ډېر زیات سختي وي.
د څمکنو دا ښوونځی په پنځه مرلې ځمکې جوړ دی او د ماشومان لپاره پکې د لوبو څه انتظام نشته. که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې دوی تعلیم ته ډېره پاملرنه کوي خو بیا هم د دې کچه ښوونځي په شان په صوبه کې ګڼ سکولونه له بنیادي سهولتونو محروم دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
اوردن کوم مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د پاکستان ولسمشر قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ دایره اختیار غځولو بل لاسلیک کړی دی. پاټا ته د عدالتونو غځولو بل د سینټ نه تر منصورې وروسته بیګانه وخت ولسمشر ممنون حسین لاسلیک کړ چې اوس د قانون برخه جوړه شوه. د شمالي وزیرستان د بیرانشاه او میرعلي د مارکیټونو دوکانونو مالکانو په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. اسلام آباد د پریس کلب مخې ته راغونډ شو احتجاج کوونکو ویلي چې 1500 دوکانونه ړنګ شوي خو تر دې دمه ورته حکومت د هغې تاوانونه نه دي ورکړي. د خبر ایجنسی انتظامی چارواکو ویلي چې نن غرمه د جمرود په باب خبر کې د خسین صحت خسینه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکر ست نخواګانو نام ملاویدو پر ضد احتجاج کړی دی. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې خزینه کارکونکي له خپلو ماشومانو سره په سړک ناستې وي او د خپلو تنخواګانو لپاره یې غوښتنې کولې. د پاکستان د یو شمېر لویو ګوندونو مشرانو ویلي چې په پاکستان کې د ولس د رایې احترام وشي. دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې په یو سیمینار کې شوې دي. افغان چارواکي وایي په کندهار ولایت کې د سرحدي پولیسو د یو قومندان په موټر د ماین چاودنه شوې ده چې پکې نوموړی له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی او په دې پېښه کې 100 تنه نور زخمیان شوي هم دي. الهام علیف د سلورم ځل لپاره د آذربایجان ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي د بریا په انتخاباتو کې ترلاسه کړې وه چې ترې مخالفه ډلو بایکاټ کړی و او نړیوالو څارونکو پرې تنقیدونه کړي وو. او عراق دوه روسي خوځتاله له داعش سره د تړاو د جرم ثابتېدو وروسته د مرکز سزا ورکړې ده. دغه خوځتا چې د چارواکو د معلوماتو له مخې تعلق یې له چچنیا سره دی د بغداد یو عدالت ورته پرون سزا واوروله.
اوس د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له ګل ایاز اورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په خپل یو اداریه کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن تازه رپورت راخسته او د هغې په اړه یې بحث کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په یو تازه رپورت کې په دې ملک د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه معلومات وړاندې کړي دي. یاد کمیشن لیکي چې په تیر 2018 کال کې په ترهګرۍ کې دومره خلک نه دي وژل شوي لکه په انکاونټر کې چې وژل شوي دي. انکاونټر د انګریزي ټکی دی او د هغو پیښو لپاره کارول کیږي چې امنیتي ادارې پکې مشکوک کسان په نښه کوي. ډان ورځپاڼې لیکي چې د یو کال او بل کال ترمنځ خای یو سفر کوي خو په مجموعي توګه په پاکستان کې د بشري حقوقو مسله پر هم غزای پاتې ده. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې نور ستر څنګه د جنسي برابرۍ او د جنسي تشدد پیښې لا هم د میرمنو او ماشومانو پر ضد یو لوی چیلنج دی. د ورسپان په لیکنه په دې کلنۍ رپورت کې په زور د ورکل شوو کسانو مسله هم نه یوازې راپورته شوې بلکې جدي بلل شوې ده. ورسپان لیکي چې بلاګ لیکونکي، خبريالان، فعالان، سیاسي کارکونکي پر نیمو شپو تنګول او په سپینه ورځ تختول دوام لري. پانی قسم د چا نوم نه دی یاد کړی خو ویلی دی چې باید پر هغه چا ګوته پورته شي چې په چا پوری دا مسله تړلې ده. بل پلو ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې بیا په یو اداریه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله رامنځته شو نښتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنټ کرخه زیاتره وخت د مسلو او نښتو سرچینه اوسېدلې ده چې د اپریل په 15 نښتې تازه بیلګې دي. د ورځپاڼې په لیکنه ټوپکې په خپله ډزې نه کوي بلکې یو څوک داسې وي چې د دې امر کوي او بل په دواړو غاړو کې داسې عناصر شته چې قرارې غواړي. ادارې لیکي چې د طالبانو او حقانی شبکې په سر ډلې به خپلې پوره هڅې کوي چې د قراري هڅې شنډې کړي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان او افغانستان دواړه غاړې باید د تاوتریخوالي له زیاتېدو ډډه او آرامۍ هڅه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بتنوای انډیپندنت ورسپانه لیکي په پاکستان کې ډیر خلک په لوی تبه یا ټایفاید ناروغي اخته دي. د ورسپانه په لیکنه ده ځکه چې په پاکستان کې خلک د څښلو صفا او پاک چاپیریال نه لري. بلخ امریکایي واشنگټن پوسټ ورسپانه په لیکنه کې د افغانستان د سولې لپاره د خبرو پر اهمیت یې ولیکنه خبره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخنده اسد اورو.
انډیپندنت لیکي په پاکستان کې ټایفاید د خورېدو په دې اړه د انټي بایوټیک د ګولو سم کار نه کول په خلکو کې اندېښنې پیدا کړې دي. دغه هوا چې ښارونه یې زیات آبادي لري، د سکلو د پاکو اوبو د کموالي او د ماحولیاتي الودګۍ له وجې هم اوس هغه دوایانې سم کار نه کوي چې د ټایفاید او نورو ناروغو ضد استعمالېږي. د آغا خان پوهنتون یوه پروفیسره ډاکټر رومینا حسن وایي دا یوازې د ټایفاید خبره نه ده، په موجوده جدید دور کې د انټي بایوټیک سم کار نه کول یوه لویه مسله ده. خو بیا د اندېښنې خبره دا هم ده چې د دې لپاره بله سلاره هم نشته بغیر د انټي بایوټیک د استعمال نه. په پاکستان کې څېړونکو او ډاکټران وایي په دغه هیواد کې د ویکسینیشن کمه شرح، ماحولیاتي مسلې، په ښارونو کې زیات آبادي هغه یو څو مهم وجوهات دي چې ټایفاید په خورېدو کې مرسته کوي. ډاکټران وایي ټایفاید د یو تن نه بل ته زر لګي، او که چېرې داسې خوراک او یا د اوبو استعمال وشي چې د ټایفاید جراثیم پکې وي، نو دغه زیات خلک متاثره کولی شي. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او لیکي هر کال په نړۍ کې 21 میلیونه خلکو ته ټایفاید لګي، او سناسه 1,00,000 او 1,60,000 هر کال د دې له وجې مړ کیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان حکومت د کابل نه په لرې پرتو سیمو هغه سي کنټرول لا نه لري، او لا هم د افغانستان یو شمېر سیمې د وسوالو په کنټرول کې دي. په 2011 کال کې په دغه هیواد کې 1,00,000 نړیوال عسکر وو، چې په 2018 کال کې شمېره 10,000 ته ډیټه شوه، او په 13 اگست میاشت کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د نورو عسکرو د لیږلو اعلان وکړ. خو لا هم په دغه هیواد کې افغان امنیتي او نړیوال عسکر په سوله او امن راوستلو کې بریالي شوي نه دي. وسوال د افغانستان په 55% سیمو کنټرول لري، او په 2018 کال کې افغان حکومت د هیواد په 2.5% برخو کنټرول لرلو. د افغانستان حکومت دا کوشش هم کوي چې دغه هیواد د سولې لپاره د خبرو په لاره هم کار وشي، او په سو سواری په وسوالو غږ کړي چې جنگ ختم کړي او د سولې خبرو ته حاضر شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
سعودي عربستان د سیشنبه پر ورځ ویل دی تیار دی چې د یو پراخ نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې شام ته خپل سرتیری واستوي. دا خبر د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر په ریاض کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتیرس سره په ګډه خبري غونډه کې کړی ده. نوموړي ویل که په شام کې نړیوال ائتلاف پراخیږي، نو د سعودي ځواکونه به د امریکا په مشرۍ د ائتلاف برخه وي. رضوان مراد په دې موضوع د رویټرز خبري ایجنسی سره رپورټ مهم ټکی اوروي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي، نو هیواد یې چمتو دی چې سوریه ته خپل سرتیری واستوي. عادل الجبیر چې پرون په ریاض کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتیرس سره ګډې خبري غونډې ته څرګندونې کولې، وویل موږ په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دغه هیواد ته د خپلو ځواکونو د استولو په اړه له امریکا سره خبرې کولې. نوموړي ویل د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره هم سوریه ته د سعودي ځواکونو د لیږلو موضوع مطرح کړې وه. تر دې وړاندې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبر ورکړی و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د عرب هیوادونو یو ګډ ځواک برابر کړي چې په سوریه کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي. عادل الجبیر په دې اړه وویل چې په دې حق له بحثونه روان دي چې څه ډول یو ځواک او له کوم ځای نه برابر شي چې په سوریه کې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ غواړي له سوریې نه امریکایي سرتیری وباسي، خو امریکایي مقاماتو په دې اړه تر اوسه کومه دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې. سوریه ته د سعودي ځواکونو د استولو موضوع په داسې وخت کې یاده شوې ده چې امریکا، برتانیې او فرانسې د رواني اونۍ په سر کې پر سوریې راکټي بریدونه وکړل. دا بریدونه په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال تر ادا وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر وشول. خود سوریا حکومت او متحده مسکو په کیمیاوي برید کې لاس لرل پکلا کړی دی. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د امریکا، برتانی او فرانسې تر بریدونو د مخه ویلی چې سعودي د امریکا د یو اساسي متحد په توګه چمتو دی چې د سوریې پر ضد په پوځي اقدام کې ونډه واخلي.
د سولې پر لور
دولت خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان او پاکستان سرحدي چارواکو ویلي په خوست کې تر رامنځته شوو نښتو وروسته حالات عادي شوي او اوربند عملي شوی دی. د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ دا جدي نښته د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې په داسې وخت کې شوې چې دواړه حکومتونه د خپل منځي اړیکو ښه کولو هڅې کوي. دا چې دا نښتې به د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو لپاره پر پیل شوو هڅو څه اغېز وکړي او که نه، دا به د منور شاه په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ دا نښتې که څه هم لومړی نه دي، خو په داسې وخت کې دي چې کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر یوازې لس ورځې شوې دي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د افغان ولسمشر اشرف غني په بلنه د اپریل په شپږمه نیټه له یو اعلی پلاوي سره کابل ته تللی و. افغان چارواکو دا سفر د دواړو هیوادونو د حکومتونو په کچه د خبرو اترو یو نوی او مهم پیل بللی دی او دواړو غاړو د اړیکو په ښه کولو رضامندی خودلې ده. خو د تېرې اونۍ په پای کې د پاکستانو او افغان ځواکونو ترمنځ شوو نښتو دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا دا به د کابل او اسلام آباد په خپل منځي اړیکو کې د تاوتریخوالي سبب شي او کنه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه او د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وای د گاونډیو هیوادونو ترمنځ داسې پیښې وخت نا وخت رامنځته کیږي او دا د تعلقاتو په اړه د اندېښنې خبره نه ده.
خبر چې کوم روان دي هغه پاکستان هم کوشش کوي، افغانستان هم کوشش کوي، او دغه باندې به داسې ډېر لوی اثر نه پرېږدي. د تاسو کتلو دینه مخکې چې د وزیر اعظم دوره و دغه نه یو ورځ مخکې واقعات شي او یو بل باندې الزامات هم لګولي، زما خیال نه دی چې دا به داسې ډېر لوی اثر په دغه باندې وغورځي چې خبرې ترې بند شي یا چې کوم د امن لپاره کوششونه روان دي هغه کې بس رکاوټ راشي.
په کابل کې د سیمه ایزو چارو پوه ودیر ساپی وای د فکر کوي چې تر څو پاکستان لزړه و نه غواړي چې تعلقات ښه کړي نو تر هغه وخته به داسې غیر یقیني صورتحال موجود وي.
او زه فکر کوم چې افغانستان د پاره کار ده چې دا مسله ثابت کړي چې آیا دوی په حق دي په دې مورد کې او که د پاکستان حکومت په حق دي. نو تر څو چې داسې افغانستان حکومت خپل حق ثابت نه کړي او یا د پاکستان ادب صداقت ثابت نه کړي، فکر نه کوم چې دا کومې نتیجې ته موږ رسولی شو.
د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیر کال کې ډېرې کړکېچنې وې، خو په روان کال کې داسې ښکاري چې د ښه کېدو په لور روانې دي چې بېلګې یې د دواړو غاړو د پلاوو خپلمنځي سفرونه او ورکړل شوي مثبت بیانونه دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په جلال آباد کې د سولې او حق غوښتنې خیمې ته د افغانستان د جګړې قربانیان ورغلي ول او له پرلتوالو سره یې د خپل ستونزمن ژوند کیسې شریکې کړې. دوی په جنگ کې لښکېلو ډلو وغوښتل چې نور لوینې تویونې لاس واخلي او د سولې لار غوره کړي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د تیرو لسو ورځو راهیسې په جلال آباد کې د ختیځ زون په کچه د ولسونو په استازولۍ ګڼو ځوانانو د سولې او حق غوښتنې خیمه درولې چې هره ورځ ورته د بېلابېلو قشرونو خلک ورځي او د سولې او حق غوښتنې له غږ سره خپل غږ بدرګه کوي. د پرلتوالو یو تن مخکښ انجینر عباسین بهیر وایي چې د دوی هم فکر ملګرو د پرلت خیمه د دې لپاره درولې چې د ختیځ ولسونه راشي او له دغې لارې د سولې او امن غږ په جنگ کې ښکېلو ډلو ته ورسوي.
نن زموږ لسمه ورځ او د لسو ورځو په جریان کې دې خیمې ته د ټولنې د بېلابېلو اقشار څخه خلک راغلي دي او د سولې لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. په دغه تسلسل کې نن د جنگ قربانیان راغلي وو خیمې ته او خپلې د جنگ کیسې وکړلې چې په دوی باندې څومره سختې او نادودې تیرې شوې دي او د سولې لپاره خپل غږ اوچت کړ.
یو تندولس کلن ماشوم چې کابو وکاله د مخې پلار په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی په خیمه کې له پرلتوالو سره خپلې ستونزې شریکې کړې.
زما نوم دی لیاقت او و کاله مخکې زما پلار په میدان وای کې شهید شوی او ګلکاری ته روان او سبا وخت او دا چې موږ باندې څه مشکلات راغلي دی باندې اواز الله خبره ده. زموږ ورور وړوکی ناروغ دی، موږ سره دونه پیسې نشته چې هغه ډاکټر ته ویسو یا کوم دوا نه وکړو او دا طالبان او داعش نه ټول هیله لرم چې دا نور دا جګړه بس کړي.
د سولې او حق غوښتنې خیمې ته یوه کونډه میرمن هم راغلې وه. نوموړي د پرلتوالو له سټیج نه په جنگ کې لښکېلو ډلو وغوښتل چې جنگ بس کړي او نور خويندې مندې لکونتونه وژغوري.
امیر چران الله واغستو او په دې کابل باندې شهید شو. نو په ما هر رقم مستون زراغل سار چې پاسې ګم اوزم زه د ښچا جامې زم د چا ظرفونه زم او زه د خپل بچانو ته یو مړی نه فقره اوړم او دوی پې مړو. طالبان نه دغه غوښتنه غواړم چې نور د جنگ وکړي، نور د قلاري سوله راولي. زه نور نه غواړم چې د افغانستان کې ما غوندې نورې سیاسري شي. زه نه غواړم چې ما غوندې نورې میندې داسې ذلیل شي.
په ننګرهار کې فرلتوال وایي چې په تیرو لسو ورځو کې په جنگ کې له ښکېلو ډلو څخه دوی ته کوم مثبت پیغام نه دی رسېدلی، خو زیاتوي چې د ختیځ زون په کچه به یوه لویه غونډه رابلي او له هغې وروسته به خپلې غوښتنې په لیکلي بڼه افغان دولت او د دولت وسلوالو مخالفینو سره شریکوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاڅو او پکتیا لاره تړلې پرته ده. د سیمې سوداګر وایي د لارې د تړل کېدو له امله په خوراکي شیانو بار شکونه او لاریانې ولاړ پاتې دي او چې پکې د موجود سامان د خرابېدو ویره ده. د دوی په خبره کې لاره خلاصه نه شوه، سوداګران به له مالي نقصان سره مخامخ شي. بلخوا په قومي اسمبلۍ کې د کرمې استازی ساجد حسین توري وایي دغه لاره د امنیتي اندېښنو له امله بند ده. تفصیل له ملیحې امیرزاده اورو.
که څه هم په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستۍ جګړه ودرېدلې ده، خو د خرلاچي پکتیا ترمنځ پوله لا هم بند ده. د خرلاچي او پکتیا لار د تړل کېدو له وجې په سلګونه ټرکونه او لاریانې په ځای ولاړې دي. یو ځایي سوداګر ملک سید نصیر حسین مشال ریډیو ته وایي په ودرېدلو ټرکونو کې تازه میوې او سبزیانې دي. نوموړی وایي که پوله همداسې تړلې پاتې شوه نو دغه ټول خواړه به خراب شي او لوی مالي تاوانونه به ورته ورسیږي.
د چرګو ګوډي و هغه خمو واپس کړل چې را تاسو اوس پیل خل واپس شوئ چې دغه دي کې د چرګو نقصان ونه شي. خو فریش فروټ نقصان خو کافي نقصان دی، تجارو ته دوه ډېر لوی نقصان ورسیږي. نو موږ یې چېر کده یا پروسه شي ډېر ښه به شي چې د خلکو نقصان ونه شي.
له کورمه نه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته د تللو پنځه لارې داسې دي چې د سوداګرۍ لپاره زیاتې کارول کیږي. په دغو لارو کې له افغانستان سره تریمنګل، شورکو، بوړکی او د شهیدانو ډنډ لارې ورلمخه بندې وي، خو دوه ورځې کیږي چې د خرلاچي لار هم وتړل شوه. د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري له دغې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې د خرلاچي لار له افغان ځواکونو سره تر جګړې وروسته تړل شوې ده. ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل هلته د پولې اخوا په پکتیا کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي، نو د کومې ممکنه بدې پیښې د مخنیوي لپاره پاکستانی پوځ د خرلاچي لاره تړلې ده.
دوی و چې کوم فلیګ میټینګ کیږي هغه کې دا خبرې دوی خپل منځ کې شیئر کوي. هغه شیئر کول یې په اړه بعض داسې خبرې هغه مټرې په مقام کې سیکرټ وي. نو دوی وایي نه نه زه ته کلیر یم، زه دا د ایشور کوم ممیلې وایي نه نه باندې. نو دا چې کوم پرون دی هغه ځای کې د مقبل اوزګاډي سایډ باندې چې کوم افغانستان سایډ یا د ډنډ پټان کې سایډ کوم اپریشن چېدلو نو دیوژن باندې او دا وینچر نیکست یو دوه ورځې کې بکولاو شي.
ساجد حسین توري زیاته کړه چې هلته حالات اوس لږ کړکېچن دي او چې کله دا معمول تراشي نو دغه لار به واپس خلاصه شي. په کورمه کې د اتوار په ورځ په پوله د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو خواو ته ځاني تاوانونه اوریدلې ول. رپورټونه وایي په دغه جګړه کې پنځه پاکستاني سرتېري وژل شوي ول او شاوخوا شپاړس نور زخمیان ول او بل لوري ته په خوست کې دوه کسان وژل شوي وو. پاکستانی چارواکي ادعا کوي دغه جګړه هغه مهال پیل شوه کله چې پر امنیتي سرتېرو د اسغان تار لګولو په وخت افغاني او سرتېرو ډزې وکړې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په جنوبی وزیرستان کې د ونو بوټو لګولو حکومتي کمپاین پیل شوی دی. چارواکي وایي د پسرلي له پیل سره سم یې د سیمې په اوسیدونکو کې شاوخوا دیرش زره بوټي وړیا ویشلي دي او پر 800 ایکړه ځمکه د بوټو لګولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. سیلاب مسعود حال راکوي.
د سولي وزیرستان په مختلفو سیمو کښې د چتر یا سپرلي په موجوده موسم کښې د ونو بوټو لګول کرل لګیا شوي دي. د دغې موسم په دوران کښې به په دغه سیمه کښې ټوله څومره ونې بوټي کرل شي، د ځنګلاتو د محکمې د یو ذمهوار چارواکي فضل رحمان خبرې وار وای.
په دغه کول شې مېږ خپل ټارګېټ وي په څلور څو سکیمینه د هغې په مطابق باندې مېږ کوي. پاک شې تقریبا مېږ ته سوه اکر تقریبا بن کمپلیٹ کا والے بند دای په ساوث وزیرستان شه په د ویست نغښه میجه درج زرا بیټی ما فری ډیستریبیوشن خپل خلک تام ورکړل. داښه د چیړ و روبینیا و یوکلیپټس و والنټ و پینزل اسوام د میوی ونه تقسیم کړه. پاک شه ماڼا و املوک و پشه او ورسارا چیری و پشه.
دوی پس ویلی وزیرستان کښې د زړ غوزو د ګټورو ونو ذکر په دا رنگ کوي.
چل غوزا چې کیماتو اغه میجه په لوکل خلک ته نور کوي په فری ډیستریبیوشن شه. البته د بیوټیفیکیشن د پورا لیاڅو په سیمپل په کورشه لګیا یو اختیار کوي. بهرحال نور مش خپل پلانټیشن پہ کوي. په سولي وزیرستان درې قسمه فارست ټایپ ته شي. یو ورته ډرای ټمپریټ، یو دای اوک فارست ته، او یو دای سب ټراپیکل سکرب فارست. کیم ډرای ټمپریټ ته دا په دمیجه په های الټیچوډ باندې دغه وجنه مېجه په دغه علاقې کې چل غوزا نشي لګولای. لس چې ورسته په شلوډ شي کیمه چګې علاقې دی الټیچوډ د هایټ وجنه کنه په باندې مېجه لګې. لکه سپیشلی انګور ډشبل علی بار د پرغله سر شو 20 مېج بار د پرغله غره سر خو ته 50 اکړ یعنی څلور سوا کرنل اکڑی دو پشولام شم حکڑی دو دخائی صورت طرف تا
دیسی میں کا بالیون تا با دوانو بوٹیو دے کرلو دے دگی مہم نا صفائی دے رسی جی او دے زنگلونو دے محکمے چھروا کی پداغا بارکش کا بالیون تا ستل کین کوی دے دگی چھروا کی نا دا ہم وار وائے
دا چمیش کیم لوکلی پلانٹیشن کوی یا ونے کاری پداکش لوکل مزیرون مش ہائر کی اختا ڈیلی ویجز ویر کوی پائسی ویر کوی رزونائی جوڑی جی ویر سارا دے لاکی دے پورا یو شر و جہان داینن صابو علاقہ ور سرا شن کیجی دخ سرا کاربن سیکویشن کیجی وارینا ور سرا کیجی او اکسیجن ور سرا زیوتی جی.
فضل رحمان دا ہا زیاتا کڑا چھ دسی می او سی دون کی دے د میجا سرا پ تماس کھشو سی چھ دوانو بوٹو پ لگاولو کرلو کھشی پورا پورا ملا تڑ وکھو. سیلاب ماسود مشال ریڈیو شپشتین سویلی وزیرستان.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
ورورولي
په یو نیم بجا
تاندې هیلې
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دو نیم بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیم بجو
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو.
یوې پاکستانی نژاد امریکایي ښځې چې هنرمند ده او مجسمې جوړوي د نیویارک ښار په یو میوزیم کې یو مجسمه نندارې ته وړاندې کړې. د میرمن هما بابا نومیږي او په خپل کار کې د استعمار او جګړې په څیر موضوعات په ګوته کوي. پر دې موضوع د فرانس پریس اژانس د لیکنې مهم ټکي درته اورو. یوه نیویارک میشتې پاکستانی نژاد امریکایي ښځې ته موقع ورکړل شوې چې د یاد ښار په یوه میوزیم کې چې د نړۍ هنرمندان خپل هنري توکي پکې نندارې ته وړاندې کوي دا هم جوړه کړې خپل یوه مجسمه ولګوي. هما بابا خپلې مجسمې ته چې 12 فټه اوږدوالی او 1.5 ټنه وزن لري د موږ امن غواړو نوم ورکړی دی. دغه نندارتون چې د نهې په ورځ پرانستل شو او د میوزیم پر چت جوړ شوی لیدو ته هر کال تقریبا نیم میلیون کسان ورځي. په کراچۍ کې زیږیدلې هما بابا چې دا مهال په نیویارک کې اوسیږي اولنۍ پاکستانی نژاد امریکایي هنرمند ده چې د میټروپولیټن میوزیم په سګنی نندارتون کې د برخې اخیستو فرصت ورکړل شوی. تر دې مخکې د عمران قریشي په نوم یو پاکستانی هنرمند ته په 2014 کال کې د یاد میوزیم لخوا دعوت ورکړل شوی و چې له خپلو هنري توکیو سره د دوی په نندارتون کې برخه واخلي. اغلی بابا له پیتلو د جوړې کړې خپل مجسمې په اړه فرانس پرس اژانس ته ویلي هر یو لیدونکی کولی شي خپلې معناوې ترې اخس کی. لیکن وای نیویارک د ډیموکرات ګوند د پلویانو ښار بدل کیږي او ډیری اوسیدونکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسیو مخالف دي. خو هما بابا اژانس ته ویلي د امریکایانو یو شمېر ستونزې هغه دي چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې تر پیل دمخه موجودې وي. نوموړي زیاته کړې دا فکر کوي په یوه تیاره دور کې ژوند کوي. لیکنه زیاتوي بابا د خپل هنر له لارې هڅه کړې د استعمار جنگ او د ولسونو د بې ځای کېدلو په څیر موضوعات خلکو ته په ګوته کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د فاټا د تخنیکی زده کړو ادارې د الحاج فاونډیشن په مالی مرسته د خیبر جنسیت د ځوانانو لپاره د چینایي ژبې د زده کړې یو مرکز پرانیست دی. ځوانان له دې اقدامه خوښتي وایي چې د چینایي ژبې زده کړه به ورسره د روزګار پیدا کولو په چارو کې مرسته وکړي. ملیحه امیرزاده حال راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود په سرکاري هایر سیکنډري سکول کې د چینایي ژبې د زده کولو وړیا مرکز پرانستل شوی دی چې په ګڼ شمېر زده کوونکي ورځي. پی ایچ ڈی سکالر نسیم خان آفریدی په دې مرکز کې د چینایي ژبې ښوونکی دی. دی وایي دا ژبه په 2014 کې زده کړې وه او اوس یې قبایلي زده کوونکو ته ورزده کوي.
ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات ژبه چاینیز ویلې شي، ځکه په دنیا کې 1.5 کروڑ نه زیات آبادی چاینیز ده. د کمیونیکیشن بهتر نظریه ده. سپې کې هم ډېر اهمیت دی. موږ د فاټه خلک که چاینیز ژبه زده کړي نو سپې کې به هم خپل کردار ادا کړي. د پروګرام نوم د بیسک چاینیز لینگویج کورس میټرک نه کم از کم د ایجوکیشن بروي او الحاج فاونډیشن طرف نه دا پروجیکټ دی.
د دې ژبې یو زده کوونکی محمد نواز آفریدی وای تر ډیره هدا چینایي ژبه زده کړې ده او ستومره هم کولی شي چې کار پرې وکړي.
ما چینی ژبه زده کړل نو اوس چې ما کم سکل دی هغه زو سپلای کولای شم. دا سپیشل د مونږ انکم سورس وی جوړ شي. چاینه کې تاسو خپل تعارف وکم، واجیا او محمد نواز وفو چینجیا او حضرت محمد واشر خبر ایجنسی دا و چو زای زمرو زبا نیش وادا پانگیو تاش وادا لاوش نیش دیج سیه سیه پوکو چی پوینگ سیه پوسیه.
تو بس دکون که حماد آفریدی وای لڑی رو زوانانو سره هنرو نشتا خوش بین وزدا او اس داغ پس دکولو هم بوختی.
چونکه دا سی پیک راغلل ملک تا چاینا سره خلق هم راغلل ضرورت شلو چې اوس چاینا لینگویج دغه هغه سره مونږ کمیونیکیشن وکړو، ځکه چې مونږ په علاقه کې داسې ډېر خلق شته چې هغه انجینران دي نور بزنس دی سکلز وسره شته خو ژبه ورسره نشته. نو دې لپاره مونږ راغلو دلته کوشش هم د چاینا لینگویج دغه د سی پیک ځان انټر.
په یاد مرکز کې د بلال حسین په نوم یو بل زده کوونکی اویل
مونږ هم اډورټایزمنټ وکړو او راولو ویل خو ډېرو خلکو پکې شرکت کړی دی. ان شاء الله چې سکي وان ټیسټ ته ریډي شوی یو اول ټایم کې د کېدار ته ډېر ښه پینین د انګلیش فارم کې لیکل کېږي. یو ته پینین یې خانس چې کم دی هغه ګډه وډه خپل ژبه یو ته خانس یې.
د دې مرکز منتظمین وای چې په جمرود کې خواوشا 300 کسانو ورڅخه داخله اخستې ده او هر ورځ ورته دغه کورس خودل کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د روان خبرونه د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز بال انیسه اجمل اورو.
دا پاکستان ولسمشر قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ دایره اختیار غوښتلو بل لاسلیک کړی دی. د باجوړه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان مشال ریډیو ته ویل دا د قبایلی سیمو د ولس لپاره یو لوی ورځ ده. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي د مارکیټونو او دوکانونو مالکانو په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د اسلام آباد د پرېس کلب مخې ته راغونډ شو احتجاج کوونکو ویلي چې دیرش سره دوکانونه ړنګ شوي خو تر دې دمه ورته حکومت دایې تاوانونه نه دي ورکړي. د خیبر پختونخوا بخنه غواړم د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې نن غرمه د جمرود په باب خبر کې د صحت محکمې خسینه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز په تنخواګانو نه ملاویدو پر ضد احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکي وایي له 13 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه ورکول کیږي او د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د یو شمېر لویو ګوندونو مشرانو ویلي چې په پاکستان کې د دولت د رایې احترام شي. دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې په یو سیمینار کې شوې دي. افغان چارواکي وایي په کندهار ولایت کې د سرحدي پولیسو د یو کمانډان په موټر د ماین چاودنه شوې ده چې په کې نوموړی له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی او څو تنه نور پکې هم زخمیان شوي دي. الهام علیف د سلورم سل لپاره د اذربایجان لسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي د بریا په هغو انتخاباتو کې ترلاسه کړه چې ترې مخالفه ډلو بایکاټ کړی و او نړیوالو څارونکو پرې تنقیدونه کړي وو. عراق دوه روسي خوځتا له داعش سره د تړاو د جرم ثابتېدو وروسته د عمر قید سزا ورکړې ده. دغه خوځو ته چې د چارواکو د معلوماتو له مخې تعلق یې له چیچنیا سره دی د بغداد یو عدالت ورته پرون سزا واوروله. او په ملګرو ملتونو کې د شام استاسي وایي د کیمیایي وسلو د سار نړیوالې ادارې څېړونکي په دوما سیمه کې د مبینه کیمیایي حملې د پلټنو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د ډلې د اجازت په انتظار دي. د حملې وروسته د روس او مغربي هیوادونو ترمنځ تناو هم زیات شوی دی.
د خبرونو له دیلنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او زه هارون بچا انیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د پامانه